Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه چې د ماښام تر او دوام کوي له همدې شیبې پیل سوې. په پیل کې دوی سهارنی خبری مجلې اوري چې هر یو ډیر شدقه ده. په اول نیم ساعت خبری مجله کې اوري چې په پام کې ده د کابینې لپاره 15 کاندید وزیران نن ولسی جرګې ته خپل پروګرامونه تشریح کړي. نن د شنبه ده، دوري حمل 23 د اپریل 14. نور مطالب وروسته معرفي کیږي. اوس خبرونه لبهاره د افغان کډوالو د داوود طالبان ستنېدو د 15 کلنې تګلارې مسوده د حکومت مرستندویو ټولنو په ګډون غونډې ته وړاندې سوه. د تخار یو شمېر اوسیدونکو د مرستیال ولی پر ضد مظاهره وکړه. په هند کې د القاعده شبکې څانګې تایید کړه چې دوه مهم مشران یې وژل سوي. ټاکل شوی چې د کابینې لپاره 15 کاندیدان نن د خپلو پروګرامونو په اړه ولسی جرګې ته معلومات ورکړي. د ولسی جرګې دویم مرستیال عرفان الله عرفان ازادي رادیو ته وویل نوي کاندید وزیران به نن خپل پلانونه جرګې ته تشریح کړي. په پام کې د 15 تنه محترم کاندید وزیران چې د سوداګرۍ او صنایعو، د اوبو او انرژۍ، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ، د کرنې او مالدارۍ او د اقتصاد وزارتونو لپاره کاندیدان پکې شامل دي، نن خپل پروګرامونه د افغانستان پارلمان ته وړاندې کړي. د ښاغلي عرفان په وینا نوي کاندید وزیران د تیر او هغو په پرتله وړ کسان دي. تفصیل وروسته. له بهره د افغان کډوالو د داوود طالبان ستنېدو د 15 کلنې تګلارې مسوده د حکومت مرستندویو ټولنو په ګډون غونډې ته وړاندې سوه. د کډوالو د ستنولو چارو وزارت دغه مسوده یوې غونډې ته چې پرون د حکومت د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او د نړیوالو مرستندویو مؤسسو د استازو په ګډون په اجرایه ریاست کې جوړه شوې وه وړاندې کړه. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یا یو ان ایچ سی آر ویان چې په غونډه کې حاضر و وایي چې د کډوالو چارو وزیر د حکومت مرستندویو ټولنو استازو ته د دې 15 کلنې ستراتیژۍ جزئیات څرګند کړل. د تخار یو شمېر اوسیدونکو د دې ولایت مرستیال والی محمد فرید زکی له وظیفوي صلاحیت څخه په ناوړه استفاده او په خلکو کې د نفاق په خپرولو تورن کړ. په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال راپور ورکوي چې سلګونه کسان پرون واټونو ته راووتل او د زکی د لرې کېدو غوښتنه یې وکړه. مظاهره چیانو د اعتراض په ډول د تخار کندز لویه لاره بنده کړه. دوه تنو اعتراض کوونکو د ازادي رادیو خبریال ته وویل
را بند میکنیم، خواستای ملت است تا که خواست ملت برآوردن شو. اصلا تظاهرات ما به پایان نمیرسه، ما ادامه میدیم.
برکی نور نشو ولی میرسه به اعلان نمیکنیم، تا قیامت اعلان نمیکنیم.
ازادی رادیو هڅه وکړه په دې اړه د مرستیال والی فرید زکی نظر هم واخلي، خو نو وړي په دې اړه خبرو ته حاضر نسو. هین کې د القاعده شبکې څنګه تایید کړی چې دوه مهم مشران یې دروان کال په لومړیو کې په پاکستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې وژل شوي دي. په یو صوتي پیغام کې چې پرون د دې ډلې د ویان اسامه محمود له خوا خپور سو، د یو وژل شوي نوم عبید الله یاد شوی چې ویل کېږي د دې ډلې د افغانستان د چارو مشر وو، او دویم وژل شوی د دې ډلې مرستیال راجا سلیمان شول شوی دی. ویان وایي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې د هند په نیمه وچه کې د القاعده ډلې شاوخوا 50 غړي وژل شوي دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پرون یو ځل بیا پر یمن د سعودي عربستان د هوایي حملو دفاع وکړه. سعود الفیصل چې د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر لاوران فابیو سره په ریاض کې له کتنې وروسته خبرې کولې وویل موږ یمن ته د ځان د ګټو په خاطر نه یو راغلي. موږ دې ته راغلي یو چې د یمن له مشروع حاکمیت سره مرسته وکړو. یوازې همدا حکومت دی چې لکه څنګه چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی وایي د اوربان غوښتنه کوي، د یمن مسؤول ایران نه دی. په همدې حال کې د روسیې د سمندري ځواکونو یوې کښتۍ پرون د یمن له ساحلي ښار عدن څخه د څو هیوادونو اتباع راوویستل. د مصر په سینا ټاپ وزمه کې پرون په دوو جلا بمی حملو کې 14 کسان ووژل سول. د راپورونو پر اساس د شمالي سینا په مرکز الاوریش کې د پولیسو د یو ماموریت مخې ته چاودنې لږ تر لږه 6 کسان چې 15 پکې پولیسان و ووژل او ګڼ نور ټپیان کړل. په دویمه حمله کې چې په شیخ زوید سیمه کې د سړک د غاړې ماین چاودنه وه، و سرتیری مړه او دوه نور ټپیان سول. د حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې منلی دی. ټاکل شوی نن د جرمني پلازمینه برلین کې د اوکراین په ختیځ کې د اوربند ټینګښت پر لارو چارو خبرې وسی. د جرمني، فرانسې، روسیې او اوکراین د بهرنیو چارو وزیران به په دې غونډه کې برخه ولري. د اوکراین په ختیځ کې د روس پلاوه بلتون غوښتونکو او دولتي پوځونو ترمنځ شخړې کې تر 6000 زیات کسان وژل شوي دي. او هیلری کلینټن وایي چې غواړي د 2016 میلادي کال په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي او د امریکا لومړنۍ ښځینه ولسمشره شي. کلینټن چې د بهرنیو چارو پخوانی وزیره او د امریکا لومړۍ میرمن وه، خپل کاندیداتوري پرون په یو انټرنیټي پیغام کې اعلان کړه. تر دې مخکې د میرمن کلینټن د کمپاین مسول جان پودیستا په یو ایمیل کې چې پر ټویټر پاڼې یې پراخ انعکاس وکړ، ویلي وه میرمن کلینټن ځان کاندیدوي. پودیستا لیکلی وو دا خبره رسمن اعلانوي چې هیلری کلینټن به د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې کاندیدوي. په افغانستان کې د سهار 9:06 شوې. په پام کې ده د کابینې لپاره 15 کاندید وزیران نن ولس جرګې ته خپل پروګرامونه تشریح کړي. مشرانو جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون پر جوړولو خپل دریځ څرګند کړ.
کمیسیون ټاکل د انتخابات د اصلاح لپاره دا کوم کمیسیون هم ټاکل شوی دا غیر قانوني دي.
په فرا کې ګڼ کسان په یو ساري جلدی ناروغي اخته شوي. په خوست کې پر جدي روغتیايي ستونزو خبرې وسوي.
په افغانستان کې د رواني امراضو کچه په لومړی قطار کې قرار لري، ورپسې موږ د مور او د ماشوم د مرګومیر کچه لوړدو.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د متحده عرب اماراتو د وزیر پر وروستیو څرګندونو سخت انتقاد وکړ. د ژوند په رنګونو کې له یو شپونکي سره خبرې سوي.
په تورو غرونو کې شپونکي اشپېلې غږوه، ما تازه تاله دالې اشپېلې غږوه.
دا خبري مجله ترونی موجوده. د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله وری ټاکل شوی چې د کابینې لپاره 15 کاندیدان نن د خپلو پروګرامونو په اړه ولسی جرګې ته معلومات ورکړي. له 16 کاندیدانو خپل پروګرامونه وکیلانو ته تشریح کړي دي. په پام کې ده چې پاتې کاندید وزیران د چهارشنبه په ورځ ولسی جرګې ته حاضر سي او خپل پلانونه د ولسی جرګې غړو ته بیان کړي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
تمه ده چې ولسی جرګه به دا ځل ډیری کاندید وزیرانو ته چې 15 تنه یې نن د خپلو پروګرامونو د تشریح لپاره جرګې ته حاضریږي د اعتماد رای ورکړي. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي اوسني کاندید وزیران د تیرو هغو په پرتله ښه او وړ کسان دي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال عرفان الله عرفان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل موجودو ستونزو او مشکلاتو او د کابینې د جوړېدو اوږده بهیر ته په پام سره اوسني کاندیدان ښایي ژر له ولسی جرګې د اعتماد رای واخلي. هغه کسان چې دا ځل معرفي شوي د مخکینی فهرست تر کسانو غوره دي او باید د اعتماد رایې واخلي. په هر حال موږ نشو ویلی چې دوی به سل په سلو کې تایید شي، خو هڅې روانې دي چې ډیری تایید شي څو د هیواد ادارې چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي له بلا تکلیفۍ خلاصې شي او کارونه په قانوني ډول پر مخ ولاړ شي. ښاغلی عرفان د ډیری کاندید وزیرانو د تایید په مقصد د هڅو په اړه جزئیات څرګند نه کړل. نوموړي زیاته کړه چې نن به د سوداګرۍ او صنایعو، د اوبو او انرژۍ، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ، د کرنې او مالدارۍ او اقتصاد وزارتونو کاندیدان خپل پروګرامونه د ولسی جرګې غړو ته تشریح کړي. د 14 کاندید وزیرانو له ډلې تر دې مهاله یوازې 6 د ولس استازو ته د خپلو کاري پلانونو په اړه معلومات ورکړي. د ښاغلي عرفان په وینا 4 یا 5 نور کاندید وزیران به هم په روانه اونۍ کې ولسی جرګې ته حاضر شي او پر خپلو پلانونو به رڼا واچوي. دا په داسې حال کې ده چې د دفاع وزارت لپاره چې له خورا مهمو پوستونو څخه دی تر اوسه کوم کاندید نه دی معرفي شوی. ولسمشر اشرف غنی 2 ورځې مخکې افضل لودین د دې وزارت لپاره کاندید وزیر اعلان کړ، خو د پوځ د پخواني جنرال سمدستي اعلان وکړ چې په هیواد کې د نفاق او تفرقې د مخنیوي لپاره له خپلې کاندیداتورۍ څخه تیر شوی دی.
ومردل چنن 15 کاندید وزیران ولسی جرګې ته خپل پروګرامونه تشریح کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړول غیر قانوني کار دی. په عین حال کې د اجرایه حکومت چارواکي وایي چې دغه کمیسیون د سیاسي توافق لمخې جوړ شوی و. تفصیل د ناجی سپی په رپورټ کې.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون د مشر پر سر د ولسمشر او اجرایي رئیس له مخالفت وروسته ولسمشرانو جرګه جوړ شوی کمیسون غیر قانوني بولي. سناتوران وایي د دې کمیسون غړي بې طرفه نه دي او حکومت باید دې کمیسون ته هغه کسان معرفي کړی وای چې مخکې د ملي شورا د غوروي کمیټې لخوا د انتخاباتي کمیسونونو د کمیشنرانو په توګه حکومت ته پیشنهاد شوی و. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره باید له نورو چارو کار واخیستل شي.
غیر قانوني کمیسونونه ټاکل د انتخاباتو د اصلاح لپاره دا کوم کمیسونونه چې ټاکل شوي دا غیر قانوني دي. د افغانستان د اوسني قانون له مخې نه چې موږ تاسو لرو صحیح ده که په انتخاباتو کمیسون یا انتخاباتو شکایت کمیسون به حل کمیسون باندې ملاحظه څه نورې لارې شته چې د اصلاح لپاره کار وشي. د ګزارش کمیټې اعضا ټاکلي تیار پراته دي. صندوق که دوی که ملاحظه لري نو د هغه اعضاونه چې ګزارش کمیټې ور معرفي کړي دي د هغې نه د قانون له مخې نه استفاده وکړي. خو متاسفانه په افغانستان کې قانون زموږ د مشرانو له پښو لاندې کېږي.
تر دې مخکې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون مشر عبدالستار سعادت هم ویلي و چې د دې کمیسون جوړېدل غیر قانوني دی او ولسمشر د دې لپاره دا اقدام وکړ چې امریکا ته یې سفر له سره وړنه ولري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څه موده مخکې د یو فرمان په صدرولو سره د انتخاباتو د اصلاح کمیسون غړي اعلان کړل او د دې کمیسون مشري هم د ولسي جرګې غړي شکریه بارکزی ته ورکړه. په عین حال کې د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې دا کمیسون د ملي وحدت حکومت د مشرانو د توافق په اساس رامنځته شوی او ډېر ژر به په کار پیل وکړي.
د انتخاباتو نظام اصلاح د ملي والی حکومت له کاري لومړیتوبونو څخه او همدارز د ګډې توافقنامې له اساسي شرطونو څخه وي. د نظام اصلاح سل فیصده حتمي او ضروري ده تر هغو چې ټاکر نظام اصلاح نه شي هېڅ وخت ټاکر نه موږ نه لرو. او دغه اصلاحات د هغه کمیسیون لخوا پیشنهادي ده چې د نظام د اصلاح لپاره ایجاد شوی دی. د هغوی کار په ځای اسونو کې شروع شي او کار یې ټول د قانون په چوکاټ کې.
خو له دې ټولو سره سره د انتخاباتو سرونکي بنسټونه وایي که د دغه کمیسون په ترکیب کې بې طرفه کسانو ته ونډه ورنکړل شي نو د دوی د کار نتایج به هم د خلکو لپاره د منلو وړ نه وي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د پراوسیدونکو ادعا کوي چې پر کوکنارو د زهري موادو د پاشل کېدو له کبله دوی ته د پوستکي ناروغي پیدا شوې ده. احمد شاه فطرت په خپل رپورت کې خلکو سره خبرې کړې.
سب سر کله داسې دا دانه
مال سپ کچناکس پیرټ بلغه غټ
دا د ولس کدن عبدل سمي ژغ د پوستک په ناروغي اخته شوی او لکابو یو میش رئیس ورڅخه زوريږي. دی وای چې شپه تر سهار خوب نه کوي او د غټپونه ورورو د بدن پر نورو ځایونو هم پیدا کیږي. د فراه ولایت په بلبر کولسپالی کې دا یوازې عبدل سمي نه ده چې په دغه ناروغي اخته شوی بلکې ډیر کورنۍ دغه ناروغي څخه زوريږي. د عبدل سمي پلار محمد عظیم هم دغه ناروغي څخه سر ټکوي او وای چې د کورنۍ څخه څو تنه په دې ناروغي اخته او هر څومره چې تداوی هم کړي خو سمه نتیجه یې نه ده ورکړي. دغه په خبره د پوستکي دغه ډول ناروغي د فراه ولایت په بلابلوک او پښود ولسوالۍ کې ډېر ماشومان او لویان نیولې او ورځ تر بلې هم مخبر زیاتی دوده.
دا تاریخ باندې چې د اواز خصم پښلې په تایرو باندې دغه انسانانو ته ناروغي جلدی اچولې ده. حیوانان هم مریضان کړي ټول یا لویان کوم چې سره درې سره مخبر په کور کې دی وس نه مخانې دي لاسونه دي ګرځای نه نیولې نباتات ټول د بینوړې سر درخ غنم ټول شانه ته تاوان رسول.
په داسې حال کې د فراه ولایت د برابر کولسوالي اوسیدونکو دغه ناروغي اصلي لامل پر کوکنارو د سامو پاشل بولی خو د فراه ولایت د کرهن ریاست چارواکي بیا دا خبره نه مني. دغه ریاست رئیس عبدالمنان متین وایي چې په دې اړه دوی ته هم ډیر شکایتونه شوي خو دوی په دې اړه تر اوسه اسناد او شواهد په لاس کې نه لري چې وشه پر کوکنارو د زهري اسام شندل شوی وي.
ټول د ترویج مامورینو ته مو او موږ دوی ته مستقیمه هدایت ورکړې چې تاسو حداقل یو نمونه دغه دوای چې پاشلې د مستیرا و زه د نقیص خبرې لري. بعضي وایي چې دا یو شکل شی دی لکه د تاریاکو تخم. دا یو واقعیت به وسی چې مثلا دوی وسو چې د تاریاکو بل ورای چې تخم وپاشي او دا ورای چې د اصل ورای چې سره القاس یو محصول لشکي.
محمد عظیم د بلابلو کولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په ولسوالۍ کې د درملنې لپاره پوره امکانات نشته او خلک د محلي دواګانو او طریقو څخه کار اخلي.
البته معمولی ملایان سیدان دامو چی بانی که ورتاک پر چپوی ورتاک پر تو وایده ورتاک بانی چپوی وایده دام روزی دو وار مارگه دیو دو وار می دکتر دو جلدی تو وارده دی پیدا نده کردو
حتی موکره چه داغ ناروغی پر دا فراولای دامی روختی ریاست نظر هم ولی رو آقوی خبرو تازر نشو و زیاد اکره چی دوی پدیار تیرنه که اورست تیرنه بیا خپل نظر وایی خودزون دکترانو دا دلسمی دا کتنی اورست اول چی لمرانه ماینا داشه چی دا پوستکی او دول ناروغی دا چی دیر جر شیو او سرایت کوی دکترانو پا خبر هر توک چی پا داغ ناروغی اخته وی باید خپل کورنه دا نور خورو چخه لروی او لرش تر لر دریمیشی باید دا دمرین لپاره تیر کری
تکل سبی چې د کابینې لپاره 15 کاندیدان نن د خپلو پروګرامونو په اړه ولسی جرګې ته معلومات ورکړي. له بهر د افغان کډوالو د داوطلبانه ستنېدو د 15 کلنې تګلارې مسوده د حکومت مرستندویو ټولنو په ګډون غونډې ته وړاندې شوه. د تخار یو شمېر اوسېدونکو د مرستیال والی پر ضد مظاهره وکړه. په هند کې د القاعده شبکې څانګې تایید کړه چې دوه مهم مشران یې د روان کال په لومړیو کې په پاکستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې وژل شوي دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پرون یو ځل بیا پر یمن د خپل هیواد د هوایي حملو دفاع وکړه. د مصر په سینا ټاپو وزمه کې پرون په دوه جلا حملو کې 13 کسان ووژل شول. تکل سوی نن د جرمني پلازمینه برلین کې د اوکراین په ختیځ کې د اوربند ټینګښت پر لارو چارو خبري وستي. او هیلری کلینټن وایي چې غواړي د 2018 میلادي کال په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي او د امریکا لومړنۍ ښځینه ولسمشره شي. د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو واوریدل. او اوس ملالی بشیر نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په هلمند ولایت کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې ویل شوي چې افغان ځواکونه په خپلو هغو هڅو کې پاتې راغلي چې په اړه یې ډېر تبلیغ کړی و. ورځپاڼه وایي د دې عملیاتو هدف دا و چې طالبان له هغو سیمو وباسي او د هیواد په جنوب کې د افغان حکومت واک ټینګ کړي. مقاله وایي د فبروري په میاشت کې افغان ځواکونو په هلمند ولایت کې د لویې کچې عملیات پیل کړل او چارواکو ویل چې افغان ځواکونه اراده لري چې له طالبانو سره د هغو په اکثریت سیمه کې جګړه مخته یوسي. د وال سټریټ جرنال ورځپاڼه زیاتوي د ذوالفقار په نامه دا عملیات د سنګین ولسوالۍ په تصفیه متمرکز وو چې له ډیره وخته د سخت دریځ وسلوالو کلک مرکز وو. په داسې حال کې چې افغان ځواکونه د پرمختګ ادعا کوي د سنگین اوسیدونکو شکایت کوي چې پاوز ډیر ژر د ولسوالۍ لبرخو وتی او سخت دریځ ته د بیرته ورتګ زمينه برابره سو. کابل وایي سنگین ولسوالۍ په بشپړه توګه د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې ده، خو په سنگین کې د وضعیت په اړه خلکو سره مرکه یو بل تصویر ورکوي. ګڼ شمیر طالبان چې د جګړې پر مهال له ولسوالۍ څخه تښتېدلي وو اوس بیرته ورغلي او د ولسوالۍ لوی برخه تر خپل کنټرول لاندې لري. د ولسوالۍ د یو چارواکي په وینا خلک ناهیلي دي او پر حکومت هیڅ باور نه لري. هر هغه کس چې د حکومت سره اړوند دی له سنگینه تښتېدلی دی. ګارډین ورځپاڼې د هغو 15 افغان کارکونکو پر وژنې تمرکز کړی دی چې مړی یې د تېرې جمعې په ورځ وموندل شول. د سیف د چلډرن مرستندویه ادارې دغه کارکونکي د مارچ میاشتې په 3 نیټه د اروزګان له مرکز ترین کوټ څخه وسلوالو تښتولي وو. ګارډین لیکي که څه هم سیمه ییزو چارواکو د دغې پیښې مسؤل طالبان بللي، خو تر اوسه رسمن د دغو وژنې نو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د ورځپاڼې په وینا افغانستان په 2014 کال کې هم په نړۍ کې د مرستندویو ادارو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد و چې په دې کال کې یو اتیا مرستندویان وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې تیر کال دغه شمېره 50 وه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما هم په خپل ویبپاڼه کې پر دغو وژنو د خواشینۍ ترڅنګ ویلي چې مرستندویه کارکونکي په افغانستان کې خلکو ته په سختو شرایطو کې بیړنۍ مرستې رسوي. د هغو ماشومانو لپاره چې په خوارځواکۍ اخته دي د خوړو پروګرامونه مخته وړي. د جګړو او طبیعي آفتونو له امله له بې ځایه سویو سره مرسته کوي، خو پر دوی حملې د دې سبب کیږي چې ونسي کولای په سمه توګه خلکو ته خپلې مرستې ورسوي. یوناما دغه راز په خپل ویبپاڼه کې یو وار بیا په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د دوام په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. ملګرو ملتونو په دې اړه په خپل درې میاشتنی راپور کې ویلي چې که څه هم په ټوله کې ملکی تلفات په سلو کې دوه کم سوي، خو په ځمکنیو عملیاتو او نشتو کې د ملکی تلفاتو اندازه په سلو کې اته زیاته سوې ده. یوناما ویلي چې د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې ټول 1555 ملکیان وژل شوي، چې 1463 تنو یې د افغانستان د حکومتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړو او نشتو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
په نړیوالو ورځپاڼو کې مو دا هم اوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یونامه وایي د تیر کال د همدې مودې په نسبت د ملکیانو مرګ ژوبله 2% کمې سوې ده. په دې اړه جزئیات له صفی الله ستانکزین اوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه وایي چې د روان میلادي کال په لومړۍ درې میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکیانو مرګ ژوبله 2% کمه شوې ده. د یونامه یو تازه راپور ښیي چې په دې موده کې 1555 ملکیان وژل شوي او 1155 ټپیان شوي دي. په راپور کې راغلي چې په وژل شوي او ټپي شوي ملکیانو کې د ښځو او ماشومانو د مرګ ژوبلې ګراف هم لوړ دی. د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه د یونامه په دې درې میاشتني راپور کې راغلي چې په دې موده کې د نړیوالو ځواکونو د عملیاتو له امله مرګ ژوبله 2% کمه شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هیسم د دې راپور د خبرېدو پر مهال د جګړې له ښکېلو خواوو وغوښتل چې د ملکیانو ژوند ته پام وکړي. په دې راپور کې ویل شوي چې یونامه د هغو عملیاتو په اړه هم اندېښمنه ده چې ممکن په راتلونکو میاشتو کې د افغانیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو له خوا وشي. یونامه ویلي ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې 3.5% مسؤلین، وسلوال مخالفین او 14% امنیتي ځواکونه دي. په راپور کې راغلي چې د 2% ملکیانو د وژلو او ټپي کولو مسؤلین په ګډه افغان ځواکونه او طالبان دي او 6% نور د ناچاودو مهماتو د چاودنو له امله وژل شوي دي. په راپور کې ویل شوي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې لومړنی عامل ځمکنۍ جګړې، دویم ستر لامل یې ښخ شوي ماینونه او درېیم یې هم هدفي وژنې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د برخې مشر جورجیت گاگنون هم ویلي چې د ملکیانو مستقیمه وژنه د بشري حقوقو د نړیوالو موازینو خلاف عمل او یو جنگي جنایت دی. میرمن گاگنون له طالبانو غوښتي چې په هغو کسانو حمله ودروي چې له دوی سره په مستقیمه دښمنۍ کې نه دي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجلوري په بلخ ولایت کې د 4 میلیون ډالرو په ارزښت ته یو لیلیه جوړیږي. د لوړ زده کړو سرپرست وزیر پرون په مزار شریف کې ویل چې د دې پروژې لګښت د جرمني لخوا ورکول کیږي. مجیب الرحمن حبیب زئی رپورټ راکوي.
د لوړ زده کړو وزارت سرپرست عثمان بابوري له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دا لیلیه د نارینه محصلینو لپاره د بلخ په نوي پانتون کې جوړیږي چې پرې څه باندې 400 میلیونه ډالر مالی لګښت راغلی او په 12 میاشتو کې به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د پروژې لګښت د معلوماتو پر بنسټ چې د آلمان هیواد لخوا یا هم د جی آی سی دفتر لخوا ورکول کیږي چې څه باندې 400 میلیونه ډالر پرې لګښت راغلی او دا به په 12 میاشتو کې ګټه اخیستنې ته
وسپارل شي.
په عین وخت کې بابوري د لوړو زده کړو وزارت ته د کافي بودیجې نه اختصاص په اړه هم شکایت کوي او وایي چې کومه کلنۍ بودیجه چې د لوړو زده کړو وزارت ته اختصاص شوې د دوی د نیازمندۍ د حل په برخه کې کافي نه ده. وزارت ته کومه بودیجه چې اختصاص شوې هغه د ستونزو د حل په برخه کې کافي نه ده او دا تخصصي بودیجه نه ده چې موږ ته ځانګړې شوې ده. په همدې منظور موږ تصمیم غوره کړی تر څو د خود کفایي په برخه کې هم ځینې اقدامات ترسره کړو. بابوري په خصوصي پوهنتونونو کې د تدریس کیفیت نامناسب بولي او وایي چې په اکثرا موجوده خصوصي پوهنتونونو کې په معیاري او مسلکي ډول محصلینو ته تدریس نه ترسره کیږي. هغه وویل چې په همدې منظور دوی د ولسمشر د فرمان پر بنسټ دا تصمیم غوره کړی تر څو نوې خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو موسسو ته د فعالیت جواز ورنکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پر همدغه څپو د ماشام تر او بجو روس تاوریدل سي. په خوست کې روغتیاي کارکونکي او مدني فعالان وایي چې د روغتیا ساتنې په برخه کې باید افغان حکومت او نړیوال ټولنه خپل پاملرنه زیاته کړي. تفصیل د نجیب الله الخیل په راپور کې.
د افغانستان په خلکو کې رواني ناروغي، د مور او ماشوم د مړینې لوړه کچه، د زړه ناروغي او د ځینو انتونی او میکروبي ناروغي شتون هغه ستونزې او ننګونې دي چې باید افغان حکومت او نړیواله ټولنه ورته لازمي حل لارې پیدا کړي. یاد سرګندونې د یک شنبه پورز د شیخ زاید پوهنتون د طب پوهنځي رئیس پروفیسور مغفرت الله عمل آزادۍ راډیو ته په خوست کې د روغتیا د نړیوالې ورځې په اړه د جوړې شوې دستوري پر مهال وکړي.
په افغانستان کې رواني امراضو کچه په لومړی قطار کې قرار لري. ورپسې موږ د مور او د ماشوم د مرګومیر کچه لوړېدو، بعد د ایغینه د اسالاتو او د ماشومانو د تنفسي سیستم د ناروغیو کچه لوړېدو او په همدا ډول په دې ترتیب د قلبي ناروغیو او همدا ډول د انتناتو کچه هغه ګواښونه دي چې د موږ ټولنې وګړو ته متوجه دي.
لمانځغونډه چې د خوست په لینکن ښوونیز مرکز کې جوړه شوې وه، په کې یو شمېر مدني فعالانو هم برخه درلوده. مدنی فعال محمد غفور مهیدی د روغتیا ساتنې په برخه کې هغو مسلو ته اشاره وکړه چې په هغه کې مدنی ټولنې د روغتیایي کارکوونکو سره مرسته کولای شي.
مدنی ټولنه د روغتیا ساتنې په برخه کې ډیر خدمات وړاندې کولای شي، مثلا په واټونو او سړکونو کې د صحي لارښوونو ښه پوسټرونه باید نصب شي. زمونږ خلک باید دې ته وهڅول شي چې خپل ماشومان تر هغه اخیری کسی پورې واکسین کی، چې واکسین ډېر مهم دی.
د یادونه ورده په خوست کې که څه هم په مرکز او ولسوالیو کې روغتونونه او یو شمېر کلینیکونه فعال دي، خو بیا هم ناروغ لرونکي شکایت لري چې په دې روغتیایي مرکزونو کې د درملنې او تداوۍ لپاره د دوا درملو نیولې بیا تر ډاکټر او نورو امکاناتو پورې ستونزې ډېرې دي او ورته لازمه پاملرنه نه ده شوې.
د ژوند رنگونه په همدې خبری مجله کې اوریدلی سي. تر اونیم بجو را سره ووسی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د یمن په جګړه کې د پاکستان د بېطرفه پاتې کېدو پرېکړې په اړه د متحده عرب اماراتو د وزیر څرګندونې په کلکو ټکو غندلي او دای د پاکستان ولس په کوای بللی دی. نوموړی وایي چې پاکستان یو خپلواک هېواد دی او خپلې پرېکړې پخپله کوي. د متحده عرب اماراتو د یمن په جګړه کې د پاکستان د بېطرفه پاتې کېدو پرېکړه غندلې او پاکستان ته یې ګواښ کړی چې دا ورته په لوی قیمت تمام سي. تفصیل د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د یمن په جګړه کې د پاکستان د بې پروايي والی د پریکړې پړه د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو د وزیر په بیان سخت خبرګون خودلی او دای د سفارتي اخلاقو ضد بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پارلمان د جمعې په ورځ له څو ورځنیو بحثونو وروسته پریکړه وکړه چې یمن کې به د سعودي په مشرۍ د ائتلاف په ملاتړ چې لوسی افغانو سره جنګیږي پوځي مداخله نه کوي او په دې شخړه کې به بېطرفه پاتې کیږي. خو د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر انور محمد قرقاش د شنبې په ورځ ویلي وو پاکستان باید د منځني ختیځ له هیوادونو سره د خپلو ستراتیژیکي ګټو پر بنسټ خپل دریځ روښانه کړي او د اسلام آباد دا ډول متناقض او ناڅرګند دریځ به پاکستان ته په لوی قیمت تمام شي. دی وایي د یمن په شخړه کې د پاکستاني پارلمان د بې پروايي والی دریځ ډېر خطرناک دی، ځکه چې له اسلام آباد دا تمه نه کېده. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی پاکستاني رسنیو ته د عربي اماراتو د وزیر د څرګندونو په اړه د سویلو ډډه کړې، خو د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان د یکشنبې په ورځ د محمد قرقاش څرګندونې غندلي او دای د پاکستاني ولس پکاوی بللی. نوموړي پاکستاني رسنیو ته ویلي دا د فکر وړ ده چې د متحده عربي اماراتو وزیر پاکستان ته ګواښونه کوي. د پاکستان پارلمان په داسې حال کې په غوست اکثریت د یمن په جګړه کې د بې طرفه پاتې کېدو پریکړه لیک تصویب کړی چې سعودي عربستان ترې د حوثیانو په ضد په روان پوځي کمپاین کې د جنګي الوتکو بیړیو او پوځیانو مرسته غوښتې وه. دا چې د عرب اماراتو وزیر پاکستان ته ولې د بې پروايي په بدل کې د لوی قیمت پرې کول ګواښ کړی د سیاسي او سیمه ییزو چارو کار په مشتق یوسفزی په اړه ازادي راډیو ته وویل په عین حال کې د سعودي د مذهبي چارو وزیر صالح عبدالله په نایلان شوي سفر د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته راغلی دی. د راپورونو له مخې نوموړی به په دې سفر کې په خپل سیال سربیره د پاکستان له ځینو نورو سیاسي مشرانو سره هم وګوري او په یو شمېر مهمو مسلو به ورسره خبرې وکړي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ د خلیجي هیوادونو عرب ائتلاف رامنځته شوی چې د یمن د حکومت په ملاتړ یې پر حوثیانو هوایي بریدونه پیل کړي چې لا تر دې دمه دوام لري.
د ژوند رنګونه.
نوم مې اجي صاحب اعظم ده.
ته خپل مالداري خوښیږي؟
خوښي مې زه اوسم دې دشت ته وزم چې چیرته په دې ورېښمین تنګه کې پور یو کوچای دالته مالداري دغه ته مې شوق راځي چې هلته ورپور یو
مال مالداري سره ستاسې ځای کنه پیا یې هغه بیا شپېلې میلې د شاینم
هر شی هر شی
ته خپل شپېلې زده
شپېلې یو ورور بچی کول خوښي به کول بل بشپنی کوله ملته ډوډۍ ادار شي استفاده کوي بیا کله په کور کې بیا کور کې د خوراک شنه بیغمه بیا بیګای راځي او سبایزي او ډوډۍ خوراک کور کې
شپېلې سره لنډې څنګه دي
خو بیا وسره وای چار شې شوق تر اغله ذات یغه شروع کی
ته خپل چې
په تور غرونو کې شپونکې شپېلې غاګوا ما تازه تعالی لاله شپېلې غاګوا دا به ویل
که او بل پښتنه تاسو نه کوم کنه تاسو ته پتن دی باندې خالی کای دغه سره قموالي
بس زه دې ماشوم ماشوم ټوب کې داخل راته وهل شوی نو چې پوهېدی دې ته مې نه پرېښود.
څه وایي دا مشرانو ولې درته وهلی؟
بس ویلې چې په دې به ښایسته معلومېږي یا به ښه ځوان معلومېږي.
نور څنګه مثلا تاسو په کور کې بل چاته هم شنه خالونه وهلي؟
وشته یګان یګان خل شته کم کم.
څومره دې ثبات راځي له دې نه پیمانه یې؟
یار خو ښه نه ده کنه نارینه دپاره ښه نه ده.
څه درته وایي کور کې مثلا نیا دې دا کار کړی مور دې چا دخل درته ایښی؟
دا زموږ یوه ترور واقع کړی اوس مړه ده. د پلار خورم ما ډیر ګران مې وای ځکه مې دا کار
کړو. دا د ژوند رنګونه اوس له امید مرزبان سره اوسئ.
با سلام و صبح بخیر با تشکر. سال محمد ساله امیدوار هستم روز را به خوشی آغاز کرده باشین. در این مجله خبری نیم ساعته من امید مرزبان با شما هستم. از تازه ترین ها در افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. امروز 5 نامزد وزیر برنامه هایشان را به ولسی جرگه تشریح میکنند. وزارت داخله یک بار دیگر موجودیت شورشیان داعش در افغانستان را رد کرد. در این موارد و موارد دیگر گزارش های مفصل تا لحظات بعد. در آغاز این مجله خبری سرویس خبری را داریم. سرخط چند خبر. 5 نامزد وزیر پیشنهادی حکومت افغانستان قرار است برنامه های کاری خود را در ولسی جرگه امروز تشریح کنند. تخار دیروز شاهد تظاهرات صدها نفر بود و شاخه القاعده در هند و کشورهای همسایه آن تایید کرده که 2 تن از رهبرانش در حملات طیاره های بی پیلوت امریکایی در پاکستان کشته شدند. تفصیل خبرها. 5 نامزد وزیر حکومت افغانستان قرار است برنامه های کاری خود را در ولسی جرگه امروز تشریح کنند. عرفان الله عرفان منشی دوم ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت
قرار است 5 تن از کانون وزرای محترم در شمول کانون وزیر وزارت تجارت و صنایع، وزارت انرژی و آب، وزارت مخابرات تکنولوژی معلوماتی، وزارت زراعت و مالداری و کانون وزیر وزارت کشاورزی برنامه خود را در پارلمان افغانستان ارائه بکنند.
آقای عرفان میگوید که دیگر نامزد وزیران نیز روز چهارشنبه برنامه هایشان را تشریح میکنند. انتظار میرود پروسه دادن رأی اعتماد به این نامزد وزیران روز شنبه آغاز شود. بیشتر در این باره تا لحظات بعد. تخار دیروز شاهد تظاهرات صدها نفر بود. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل مظاهرتچیان معاون والی تخار را به نفاق افغانی و سوء استفاده از صلاحیت های کاری متهم کردند. معترضان شاهراه تخار کندوز را نیز برای معترضان بستند و خواستار معترضان شاهراه تخار کندوز را نیز برای ترافیک بستند و خواستار برکناری محمد فرید زکی شدند.
را بند میکنیم. خواستای ملت است تا که خواست ملت برآوردن شو. اصلا تظاهرات ما به پایان نمیرسه. ما ادامه
میدیم.
بر کنار نشوید. میرسه به اعلان نمیکنیم. تا قیامت اعلان نمیکنیم.
خبرنگار رادیو آزادی تلاش کرد تا نظر فرید زکی را نیز در این باره بگیرد، اما وی حاضر به گفتگو در این مورد نشد. ولی سنت الله تیمور سخنگوی سرپرست ولایت تخار ادعای اعتراض کننده ها را رد کرد. مسوده پالیسی که از سوی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده های افغانستان ترتیب شده در نشست بر ریاست عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان پیشکش شد. در گفتگوهای دیروز بالای این مسوده نماینده های نهادهای بین المللی به شمول کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده ها حضور داشتند. گفته شده در این مسوده پالیسی 5 ساله برای بازگشت داوطلبانه پناهجویان افغان به کشورشان جا داده شده است. نادر فرهاد سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهنده ها به رادیو آزادی گفت که در این باره خوشبین است و حکومت وحدت ملی برای حل مشکلات پناهنده های افغان اراده جدی دارد. شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستید. شاخه‌های القاعده در هند و کشورهای همسایه آن تایید کرده که 2 تن از رهبرانش در حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در پاکستان اوایل امسال کشته شدند. اسامه محمود سخنگوی شاخه‌های القاعده در هند دیروز در یک پیام صوتی یکی از کشته شده‌ها را عبیدالله و دیگرش را راجا سلیمان معرفی کرد. محمود گفت که عبیدالله مسئول امور افغانستان این گروه بود و سلیمان با عنوان معاون رهبر شاخه القاعده در هند کار میکرد. به گفته محمود در نتیجه حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی حدود 50 عضو گروه القاعده در شبه قاره هند کشته شدند. مقام‌های پاکستانی در این مورد تبصره نکردند. هیلری کلینتون بانوی اول سابق آمریکا میگوید که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 این کشور رقابت خواهد کرد. خانم کلینتون گفت که میخواهد قهرمان آمریکا باشد. این وزیر خارجه سابق آمریکا دیروز با انتشار یک ویدیو از طریق اینترنت نامزدی خود را در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رسما اعلام کرد. حالا کلینتون باید نخست در انتخابات میان حزبی برنده شود و سپس نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری این کشور معرفی خواهد شد. کلینتون در سال 2008 نیز یکی از نامزدهای حزب دموکرات بود، اما در انتخابات میان حزبی در برابر باراک اوباما رئیس جمهور فعلی شکست خورد. در دو حمله بمی جداگانه در شبه جزیره نارام سینا در مصر دست کم 13 نفر کشته شدند. در یک انفجار در بیرون از مرکز پلیس در العریش مرکز سینای شمالی حداقل 6 نفر به شمول 5 افسر پلیس کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. در رویدادی که در نزدیکی شهرک شیخ زوید رخ داد، 7 سرباز پس از برخورد موتر زرهیشان با یک ماین کارگزاری شده در روی سرک کشته شدند. 2 سرباز دیگر در این انفجار زخم برداشتند. مسئولیت هر دو حمله را یک گروه از طریق توییتر به دوش گرفته. این گروه خودش را شاخه سینای گروه تندرو دولت اسلامی معرفی کرده است. یک کشتی نیروهای بحری روسیه بیش از 300 شهروند کشورهای مختلف را از شهر بندری عدن یمن به جای دیگر انتقال داده است. یک مقام وزارت دفاع روسیه گفت این افراد شامل 45 روس، 18 آمریکایی، 5 بریتانیایی و 159 یمنی و اتباعی دیگر کشورهای شرق میانه و شوروی سابقند. در همین حال سفارت روسیه در یمن به خبرگزاری اینترفاکس گفته که 2 طیاره روسی 350 تن به شمول روس‌ها و شهروندان کشورهای دیگر را دیروز از صنعا پایتخت یمن به مسکو انتقال دادند. پس از آنکه حوثی‌ها مناطق زیادی یمن را تصرف کردند و رئیس جمهور را از قدرت کنار زدند، یک ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بر ضد شیعه‌های حوثی تشکیل شد. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی درباره جنگ یمن دیروز گفت:
کیف یمکن لایران ان تدعونا؟
او میگوید ایران چگونه از ما میخواهد که جنگ را در یمن متوقف بسازیم. جنگ برای بیش از یک سال در یمن ادامه داشته است. زمانی که علی عبدالله صالح رئیس جمهور بود، جنگجویان حوثی و نیروهای صالح 30 بار بالای یکدیگر حمله کردند. سعود الفیصل این سخنان را در یک نشست خبری مشترک با لورانت فابیو وزیر خارجه فرانسه در ریاض گفت و انتظار می رود امروز بالای برقراری یک آتش بس در شرق اوکراین نشست در برلین برگزار شود. در این نشست وزیران خارجه فرانسه، آلمان، روسیه و اوکراین شرکت می کنند. در برخوردهای مسلحانه در شرق اوکراین تا به حال بیش از 6000 نفر کشته شدند. شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستید. این هم فهرست داشته های این مجله. امروز 5 نامزد وزیر برنامه هایشان را به ولسی جرگه تشریح می کنند. وزارت داخله یک بار دیگر موجودیت شورشیان داعش در افغانستان را رد کرد.
داعش نمیتونه در افغانستان نفس بکشه. مردم افغانستان بسیج هستن و بسیج خواهند شد در برابر کسایی که به نام داعش در افغانستان دست به جنایت بزنن.
سازمان ملل پیشنهاد کرده که برای برگشت پناهنده های افغان کابل باید یک پالیسی همه جانبه را ترتیب کند. نگاه به گزارش های چاپ شده در نشریه های پرتیراژ جهان هم خواهیم انداخت و در برنامه جالب رنگ های زندگی یک پرنده فروش از کمالات یکی از پرنده های خود با ما خواهد گفت.
پرنده جل چه خصوصیات داره؟
خب بی بی جان میگه، خاله جان میگه، عمه جان میگه، بسیار خوب گپ میزنه. تربیت میشه. خود میباشی که چی گپ میزنی، کسات میمونی وادی هم تو گپ میزنه یاد میگیری.
برای شنیدن این همه گزارش‌ها و مطالب جالب تا ساعت 8 همراهی من کنید. با سلام دوباره، من امید مرزبان در این مجله خبری با شما هستم. همکارم در بخش تکنیک اکرام مسکینیار هم با شما سلام می‌رساند و آرزوی صبح خوشتان را داره. 5 نامزد وزیر حکومت افغانستان قرار است برنامه‌های کاری خود را در ولسی جرگه امروز تشریح کنند. عرفان الله عرفان منشی دوم ولسی جرگه افغانستان برای رادیو آزادی گفت که دیگر نامزد وزیران نیز روز چهارشنبه برنامه هایشان را تشریح میکنند. انتظار می‌رود پروسه دادن رأی اعتماد به این نامزد وزیران روز شنبه آغاز شود. بیشتر از احمد شکر احمدی میشنویم.
انتظار می‌رود ولسی جرگه برای اکثریت این نامزد وزیران رأی اعتماد بدهد. هیئت اداری ولسی جرگه این نامزدان را نسبت به نامزد وزیران قبلی بهتر و شایسته تر می داند. عرفان الله عرفان منشی دوم ولسی جرگه می گوید با توجه به شکایت ها و مشکلات به وجود آمده به خاطر طولانی شدن پروسه تشکیل کابینه، این نامزدان باید رای اعتماد بگیرند.
کسانی که مرسی شده نزداد بلیس اولی مردم های عزیز ما بهتر و بهتر هستند که یا باید رای اعتماد بگیرن، ولی به هر حال ما نمیتونه بگویم سرد از همه یا مورد رئیس قرار خواهد گرفت، ولی تلاش به این است که اکتیزار اکثریت یا مورد رئیس قرار بگیرن تا ادارات افغانستان که از طرف سرپرستا اداره میشه از طرف تکیسی نیزاد پیدا بکنه و ما شاهد اقلا کابینه فیصدی بیشتری که منتخب باشد شاهد باشیم تا بتانه کارا به صورت درست و اقتصادی را بسته.
آقای عرفان در صحبت با رادیو آزادی با جزئیات در مورد تلاش ها برای تایید شدن اکثریت این نامزد وزیران صحبت نکرد. او گفت که قرار است نامزد وزیران تجارت و صنایع، انرژی و آب، مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، زراعت و مالداری و اقتصاد امروز برنامه های کاریشان را در حضور نمایندگان مردم در ولسی جرگه تشریح کنند. از میان 16 نامزد وزیر 6 تن آنها به روزهای چهارشنبه و شنبه برنامه های کاریشان را در ولسی جرگه تشریح کردند. آقای عرفان می گوید که سایر نامزد وزیران به روز چهارشنبه برنامه های کاریشان را تشریح خواهند کرد. وزارت دفاع ملی یکی از پست های کلیدی تا حالا نامزد وزیر ندارد. رئیس جمهور چند روز پیش افضل لودین را به عنوان نامزد این وزارت معرفی کرد، اما آقای لودین به خاطر آنچه جلوگیری از ایجاد تفرقه در کشور خوانده از نامزدیش منصرف شد. او هنگام انصراف از نامزدی خود گفت که برخی از افراد شاید به خاطر نامزدیش برای افغانستان مشکل ایجاد کنند. تا حالا مشخص نیست که ریاست جمهوری افغانستان کی را به عنوان نامزد وزیر دفاع ملی به ولسی جرگه معرفی می کند. از میان 18 نامزد وزیر که در ماه جنوری به ولسی جرگه معرفی شده بودند، تنها 8 تن آنها توانستند رای اعتماد بگیرند.
شنونده رادیو آزادی الیاس از بغلان به ما اسمس فرستاده و در این باره ابراز نظر کرده و گفته که باید ولسی جرگه افغانستان به برنامه های نامزد وزیران به دقت گوش کند، زیرا خیلی مهم است. اما شما درباره پروسه دادن رای اعتماد به نامزد وزیران چه فکر میکنید؟ آیا موافقید ولسی جرگه به همه نامزد وزیران رای اعتماد بدهد؟ پاسختان را به شماره 818 اسمس بکنین، به ما میرسه، البته تنها در صورتی که تلفن افغان بی سیم دارید. چشم برای پیام هایتان هستیم و در آخر همین مجله خبری پیام های شما را هم پخش خواهیم کرد. سوال برنامه: آیا موافقید ولسی جرگه به همه نامزد وزیران رای اعتماد بدهد؟ پاسختان را به شماره 818 بفرستین از طریق اسمس.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
آوازه‌ها از آمد آمد شورشیان گروه دولت اسلامی عراق و شام که به مخفف داعش معروف است در افغانستان روز به روز رنگ بیشتر می‌گیرند. از نقاط مختلف افغانستان درباره فعالیت افراد مسلح در زیر بیرق سیارنگ داعش گزارش می‌رسد. همین چند روز پیش شبکه تلویزیونی CNN ویدیویی را پخش کرد که ادعا شده در آن فعالیت این شورشیان تندرو در نزدیکی کابل نشان داده می‌شود. اما واقعاً تهدید داعش در افغانستان چقدر جدی است؟ وزارت داخله افغانستان میگوید شورشیان داعش در افغانستان جای پا ندارند. تمیم اخگر این گفته وزارت داخله را با کارشناسان در میان گذاشته.
در حالی که اخیراً گزارش‌هایی به نشر رسیده که گروه دولت اسلامی فعالیت‌هایش را تا نزدیکی‌های شهر کابل گسترش داده، اما وزارت داخله اطمینان می‌دهد که در افغانستان برای این گروه جایی نیست. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روزی یک شنبه در نشست خبری در کابل گفت داعش یا گروه دولت اسلامی دارای مفکوره است که مردم افغانستان آن را نمیپذیرد و افغانها در برابر آنان استادگی خواهند کرد.
داعش یک مفکوره است که در افغانستان معقولیت ندارد. داعش نمیتونه در افغانستان نفس بکشه. مردم افغانستان بسیج هستند و بسیج خواهند شد در برابر کسایی که به نام داعش در افغانستان دست به جنایت بزنند. یک نام است، یک خوب افراد هست که خود داعش عنوان میکنه. منام گروه داعش، اما به هر نام و به هر هویتی که باشد نمیتونن که در افغانستان جای پای داشته باشه. مردم افغانستان اجازه نخواهد داد که این افراد این گروه ها در افغانستان فعالیت بکنند.
این در حالی است که اخیراً در برخی از مناطق ناامن افغانستان شماری از افراد مسلح بیرق های سیاه رنگ گروه دولت اسلامی را برافراشته و خود را وفادار این گروه خواندند. مسئولان امنیتی افغان میگویند این افراد طالبانی اند که یا برکنار شده و یا هم مسیرشان را از گروه طالبان جدا کرده اند. در این حال برخی از کارشناسان امنیتی و سیاسی افغان میگویند افغانستان از نگاه موقعیت جغرافیایی محل امنی برای جنگجویان است، اما این که گروه دولت اسلامی از لحاظ عقیدوی با افغان ها مشکل دارد، پس احتمال فعالیت های این گروه در افغانستان با مشکلات روبرو خواهد بود. جاوید کوهستانی یک تن از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت افغان‌ها به محلات مقدس و زیارت‌ها احترام دارند، اما گروه دولت اسلامی مفکوره برعکس دارد.
شک نیست که مردم ما برای اماکن مقدس، برای صدر صحابه، برای مراکز دینی و فرهنگی اسلامی بسیار احترام می‌گذارند، چیزی را که داعش مخالفش است عمل می‌کند. به این لحاظ می‌تواند دیدگاه وهابیت و دیدگاه داعش در افغانستان یا خلافت اسلامی یک مقدار در ذهنیت مردم بنابر تجربه دولت امارت اسلامی طالبان نگران کننده باشد، قابل پذیرش نباشد.
از سوی دیگر شماری از کارشناسان افغان به این نظرند که در افغانستان سواد، فقر و سطح دانش بسیار پایین است. به گفته این کارشناسان برخی از بخش‌های استخباراتی منطقه و جهان میتوانند با استفاده از نام دین از عقاید این مردم سوء استفاده کرده و به هدفشان نائل شوند. قبل از این اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز در مورد فعالیت گروه دولت اسلامی ابراز نگرانی کرده است.
فشرده خبرها در نیمه این مجله خبری. پنج نامزد وزیر حکومت افغانستان قرار است برنامه های کاری خود را در ولسی جرگه امروز تشریح کنند. ولایت تخار دیروز شاهد تظاهرات صدها نفر بود. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، مظاهرتچیان معاون والی تخار را به نفاق افغانی و سوء استفاده از صلاحیت های کاری متهم کردند. شاخه القاعده در هند و کشورهای همسایه آن تایید کرده که دو تن از رهبرانش در حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در پاکستان اوایل امسال کشته شدند. هیلری کلینتون بانوی اول سابق آمریکا میگوید که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 این کشور رقابت خواهد کرد. خانم کلینتون گفت که میخواهد قهرمان آمریکا باشد. در دو حمله بمی جداگانه در شبه جزیره نارام سینا در مصر دست کم 13 نفر کشته شدند. یک کشتی نیروهای بحری روسیه بیش از 300 شهروند کشورهای مختلف را از شهر بندری عدن یمن به جای دیگر انتقال داده است. و انتظار می رود امروز بالای برقراری یک آتش بس در شرق اوکراین نشست در برلین برگزار شود. در این نشست وزیران خارجه فرانسه، آلمان، روسیه و اوکراین شرکت می کنند. تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. برای گرفتن خبرهای تازه و لحظه به لحظه همچنان صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. و حالا هم نگاهی داریم به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های پر تیراژ جهان. ستار فروغ این نشریه ها را ورق زده.
روزنامه وال استریت جورنال مطلب را در مورد عملیات نیروهای افغان در ولایت هلمند نشر کرده است. در این مطلب گفته شده است که قوای افغان در تلاش‌های نظامیشان که در مورد آن بسیار تبلیغ کرده بودند کوتاه آمدند. روزنامه می‌نویسد که هدف این عملیات راندن طالبان و حفظ حاکمیت حکومت در جنوب این کشور بود. در مطلب وال استریت جورنال آمده است که نیروهای افغان در ماه فوریه عملیات وسیع را در بخش شمالی ولایت هلمند برانداختند. این روزنامه نوشته است که این عملیات به نام ذوالفقار روی تصفیه ولسوالی سنگین ولایت هلمند از وجود مخالفان مسلح دولت متمرکز بود. در مطلب آمده است در حالی که نیروهای افغان در این عملیات ادعای پیشرفت میکنند، اما باشنده های ولسوالی سنگین شکایت مینمایند که نظامیان افغان بسیار زود از بخشای این ولسوالی بیرون شدند و زمینه برای بازگشت تندروان مسلح فراهم شد. کابل میگوید که ولسوالی سنگین به طور کامل در کنترل نیروهای افغان است. اما صحبت با مردم در مورد وضعیت ولسوالی سنگین تصویر دیگر ارائه می کند. چندین پلیس محلی و باشنده های سنگین می گویند بسیاری طالبان که در جریان عملیات نظامی از این ولسوالی فرار کرده بودند دوباره برگشتند و بخش اعظم ولسوالی را در کنترل خود دارند. یک مقام در ولسوالی سنگین گفته است که مردم ناامیدند و بالای حکومت باور ندارند. به گفته وی افرادی که با حکومت ارتباط داشتند از این ولسوالی فرار کردند. و روزنامه گاردین در یک مطلب در مورد کشته شدن 5 تن از کارمندان افغان مؤسسه حمایت از اطفال یا سیف د چلدرن تمرکز کرده است. این کارمندان مؤسسه حمایت از اطفال که در اوایل ماه مارچ در شهر ترنکوت مرکز ولایت اروزگان اختطاف شده بودند، اجسادشان به روز جمعه گذشته یافت شد. گاردین می نویسد بانک مقام های محلی افغان طالبان مسلح را مسئول این رویداد می دانند، اما مسئولیت این کشتار را تا حال کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. به نوشته روزنامه، افغانستان در سال 2013 میلادی خطرناکترین کشور برای ادارات خیریه در جهان بود. در این سال 81 مدد رسان در افغانستان کشته شدند، در حالی که بر مبنای احصایه سازمان ملل متحد این رقم سال گذشته به 57 می رسید. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد هم در صفحه اینترنتی خود در کنار ابراز تأسف در مورد این حادثه نوشته است که کارمندان مؤسسات خیریه در شرایط دشوار کمک های اضطراری را به مردم می رسانند. به گفته یونما، حمله بر این کارمندان سبب می شود که آنها نتوانند وظایفشان را به درستی انجام بدهند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد بار دیگر نسبت به ادامه تلفات افراد ملکی در افغانستان نگرانیش را بیان کرده است. یونما در یک گزارش تازه گفته است بانک در مجموع میزان تلفات ملکی در افغانستان در 3 ماه نخست سال جاری میلادی 2% کاهش یافته است، اما تلفات غیر نظامیان در جریان عملیات زمینی و درگیری ها 8% بیشتر شده است. این دفتر همچنان گفته است که در 3 ماه اول امسال میلادی در مجموع 655 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند و از این جمله 136 نفر در جریان درگیری و برخورد میان نیروهای افغان و مخالفان مسلح دولت جانهایشان را از دست دادند.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام روی همین امواج ادامه دارند و پس از ساعت 7 شام روی این امواج برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. مصوبه پالیسی که از سوی وزارت امور مهاجران و عودت کننده های افغانستان ترتیب شده در نشست بریاست عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان پیشکش شد. در گفتگوهای دیروز بالای این مصوبه نماینده های نهادهای بین المللی به شمول کمیشنریال سازمان ملل متحد در امور پناهنده ها حضور داشتند. همکارم جعفر احمدی از نادر فرهاد سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهنده ها در برای این نشست و همین مصوبه پرسیده است.
نشست دیروز به خاطر جور کردن پالیسی همه جانبی 5 ساله توسط وزارت امور مهاجرین و پیدا کردن راه‌حل‌ها برای مهاجرین افغان، چگونگی بازگشتشان، استقرار مجددشان در افغانستان دایر گردید و پیوسته تلاش و بحث ها روی بود که چگونه بتانیم مهاجرین افغان در بازگشتشان و اسکان مجددشان بکنیم.
شما که در جریان این بحث ها قرار گرفتین، برداشت شما و نتیجه گیری شما از این نشست و این پالیسی که در مورد صحبت شد دقیقا چیست؟ چقدر حکومت افغانستان برای بازگشتاندن مهاجرای افغان به کشورشان آمادگی لازم خواهد داشت؟
اولین بار است که اراده جدی میان دولت مردای افغانستان به میان آمده و اجلاس مهمی دایر میشه مبنی بر پیدا کردن راه‌حل‌ها برای مهاجرین افغان. برای افغان‌های بیرون از افغانستان طبیعتاً دو سه مسئله بسیار مهم است که باید در افغانستان تامین شود تا زمینه های بازگشت در افغان ها مساعد شود. هرگاه همکاران ما، دوستان ما روی تامین امنیت صحبت میکنند که شرط اول حتی اول هم عنوان میکنند در خصوص بازگشت افغان ها، ولی به عقیده من در کنار تامین امنیت دسترسی و اشتغال از مسائل بسیار عمده و اساسی است که میتونه زمینه ساز بازگشت افغان ها شود. چگونگی داشتن سرپناه و یا حداقل نمره زمین برای افغانهای بیرون از افغانستان که آرزوی بازگشت دارن نکته بسیار مهم است. بنابراین قرار است پالیسی 5 ساله یا استراتژی 5 ساله وزارت امور مهاجرین که مساوده از او ارائه گردید دقیقاً به نیازمندی ها لبیک مثبت بگوید، ولی با توجه به این که وزارت امور مهاجرین یک وزارت پالیسی ساز است، در اینجا ضرور است که حمایت قاطی سایر وزارت خانه ها، مخصوصا وزارت های سکتوری که در بخش های مختلف برنامه های اولویت ملی دارند، اونا بتانند نیازمندی های پناهندگان افغان در برنامه های ملی جا بتن تا در واقع بتانند باعث کرده که مردم و افغانستان زمانی که تصمیم میگیرن بازگشت بکنن باقی بمانند و دسترسی به امکانات داشته باشن تا مجبور دوباره به هجرت نشن.
آقای فرهاد، رسانه‌های پاکستانی دیروز گزارش دادن که پالیسی بازگشتاندن مهاجرای افغان از پاکستان به کشورشان تا ماه آگست نهایی میشه. با توجه به مسائلی که شما هم اشاره کردین و مشکل نبود امکانات لازم در افغانستان، این پالیسی چقدر میتونه عملی و واقع بینانه باشه؟
در نشستی که میان دولت یعنی افغانستان و پاکستان اداره UNHCR صورت گرفته بود در پاکستان، توافق روی کردن پالیسی مشترک به این معنا که پالیسی دولت پاکستان در تبعی با پالیسی دولت افغانستان تهیه و ترتیب شود. ما به این باور هستم که هر نوع پالیسی مستلزم بهبود اوضاع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی، سیاسی در داخل افغانستان است. به این معنا که تا زمانی که امکانات در داخل افغانستان مساعد نشه، میشه چنین پالیسی ها طرح شه، میشه چنین پالیسی ها تدوین شه که گام مثبتی هم هست، ولی ما امیدوار هستم که در راستای تطبیق از برنامه های بزرگ انکشافی دولت افغانستان نیازمندی های کتلی میلیونی افغان هایی که بیرون از افغانستان است در برنامه های خود جا بکند.
نادر فرهاد، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهنده ها، با رادیو آزادی صحبت میکرد. حالا هم برنامه جالب رنگ های زندگی فراموش نکنین که اسمس هایی که به ما فرستاده تا لحظات بعد پخش خواهند شد.
رنگ های
زندگی.
اسمم عبدالخبیر.
چی کار بار میکنی خاله؟
خودم پینه‌دوز هستم.
میشه بگویی که در پلوی ازی که پینه‌دوز هستی اینجا من میبینم که قفسای پرنده هست. میشه بگویی که پرنده مربوط خودت هست؟
آه یا مربوط خودم هست یا یکم تخلیه فروخت میکنم.
یعنی دو کار پیش میبرین؟ چطور از کار موچیگری دان؟
خوب است، خدا کلام است. پیش یک خرچی مستی میشه دیگه.
در کدام قسمت هست می کاربار که میکنی؟ در کدام قسمت هستین شما؟
میشه کاربار میکنم در جاده سنگراشی.
و در پلوی یزی که گفتین بوت و چبلی و اینا رو ترمیم میکنی، قفسای پرنده که هست، میشه بگوین این پرنده کدام نوع پرنده است؟
این پرنده بال سفید است.
نه، نامشون چی است؟ میشه
یاد جل است، کناری است، بلبل است، طایر است.
پرنده های مختلف است.
خوب پرنده.
پرنده جل چه خصوصیات داره؟
خب بیبی جان میگه، خاله جان میگه، عمه جان میگه، بسیار خوب گپ میزنه. تربیت میشه. خود میباشی که چی گپ میزنی، که اصلا میمونی وادیام تو گپ میزنی یاد میگیری.
خودت چه وقت شده که پرنده نگاه میکنی؟
خودم دیگه یک 20 سال 25 سال میشه.
بسیار پرنده‌ای که خوب بخونه کدام پرنده است؟
پرنده‌ای که خوب بخونه دیگه می کناری است، کناری طایره است، جل مشدی است.
کناری از کجا میارین شما؟
کناری دیگه چوچگیری هم میکنیم دیگه، همین خودم چوچگیری میکنیم و تربیتش میکنیم. پیش کسیت میمونه میچی دام میمونه که یاد میگیره.
خوراک از اینا از همین پرنده چی از برشان چی میدین؟
زیاد اگه بادام است، پسته است، نخوت است، میچوکیم که پسته پسیم، گال است، کنالوچه است، کتان هر شه ایک دانبا بسیار دانای خوب خوب دانای خوبیش میتیم.
قیمت یک جل چند است؟
جل دیگه یک نه 80,000 20,000 10,000 هر رقم از دیگه وطنی ارزان است. مشهدیش قیمت است که خودم تربیه میکنم قیمت است.
کناری چطور؟ قیمت کناری بلند است یا از جل؟
نه از جل بلند است، از کناری کرد.
پرنده را که مردم نگاه میکنه زیادتر در کدام وقت نگاه میکنه؟
پرنده را که مردم نگاه میکنه دیمی یا اول بار مردم میگه در ماه جوزا ساعتان چیچار خوردش میگه واز در این وقت تال که میشه مردم از کافروشی میگه نگاه میکنه.
فروشاتش چطور است؟ مردم میخرن؟
ها خوب است، مردم میخرن.
سلامت باشید.
برنامه رنگ‌های زندگی را از رادیو آزادی هر روز صبح بشنوید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
بصیر دوران از مزار شریف نوشته که ولسی جرگه باید برای هر کس که ظرفیت کرسی وزارت را داشته باشد رأی اعتماد بدهد. رجب علی صافی از دایکندی می نویسد نماینده های مردم باید هرچه زودتر به وزیران پیشنهادی رأی اعتماد بدهند. قانه از بغلان می نویسد از وکیل های محترم پارلمان احترامانه خواهشمندم به نامزد وزیران معرفی شده رأی اعتماد بدهند، اوضای کشور را در نظر بگیرند و مشکل تراشی نکنند. غلام حسین از اروزگان می نویسد ولسی جرگه باید هنگام رأی دادن به این نامزد وزیران کاملا دقیق باشند و به اشخاص رأی اعتماد بدهد که واقعا لیاقت پست وزارت را داشتن باشند. نورالله از فاریاب می نویسد اگر ولسی جرگه باز هم به کاندید وزیران رأی اعتماد ندهد، زمینه کاریابی تا 6 ماه دیگر به تعویق می افتد. محمد آشور مظفری از کابل می نویسد ولسی جرگه باید رأی اعتماد خیش را به آن نامزد وزیران بدهد که دارای شایستگی و برنامه کاری عالی باشند. نجم الدین از بدخشان نوشته باید نماینده های مردم بالای رهبران حکومت وحدت ملی فشار بیارند تا هر چیز زودتر وزیر دفاع را معرفی کند. پیام ها زیاد است اما به پایان این مجله خبری رسیدیم. پیام هایتان را به ما بفرستین. در برنامه های بعدی پیام هایتان پخش خواهد شد. حالا در برنامه یک ساعته دیگر سال محمد